د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر من اوریدونکو، له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوری پالو وکیلانو سره یوې موافقې ته رسیدلې چې له مخې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې په متحدو ایالاتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتیږي. د استازو جرګې غړو بیګا وویل چې په روانه اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې به د مهاجرت د ځانګړو یا اس آی وی ویزو د لرونکو کسانو شمیر 18500 ته ورسیږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال وویل د نوې موافقې په اساس 2000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا ډیموکراتانو د 20000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته تایید کړی چې تر 80000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د خپلو نږدې 2000 افغان کارکوونکو د راتلونکي لپاره جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل اکثر کارکوونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډېدو سره دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. د کمیټې په خپل پرونی بیان کې هم ویلي دي چې د فعالیتونو له ځنډېدو سره میلیونونه ارمن کسان له مرستو بې برخې کیږي. د دې کمیټې په وینا له 4 لسیزو راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د روغتیا، تعلیم، د معلولینو د خدماتو او اړو خلکو ته د مرستو پروګرامونه پر مخ بیول. د خیریه ټولنې ویلي طالبانو وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې تیر کال په سټاکهولم کې د قرآن کریم نسخې وسوځول شوې. د سویډن کمیټې ویلي د قرآن د سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار پر اسلامي عقایدو ښکاره برید بولي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې د ادارې د افغانستان په 19 ولایتونو کې د بارانونو او واورو د وریاو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن د 1403 هجری لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، فاریاب، بلخ، جوزجان، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان او بامیان ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. پرون د کال په وروستۍ ورځ هم د هیواد په ځینو سیمو کې درنې واورې ورېدلې. یوه تازه سروې ښیي چې د تیرو څو اونیو له وریاو وروسته د افغانستان په شمال کې د اوبو زیرمې د پام وړ زیاتې شوې دي. د چک جمهوریت ولسمشر وایي چې هیواد هڅه کوي له هر ځایه چې کیږي مهمات ترلاسه کړي او اوکراین ته یې ورسوي. پیتر پاول پرون په پلازمینه پراګ کې په یوه خبري غونډه کې د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
اوکراین اوس مهماتو ته اړتیا لري. مونږ اروپایي شرکتونو ته انتظار نشو کولای، نو ځکه هڅه کوو چې له هر ممکن ځای څخه مهمات ترلاسه کړو او اوکراین ته یې وسپارو. په نږدې راتلونکي کې به اروپایي شرکتونه وتوانېږي کافي مهمات ترلاسه کړي څو د اروپایي هیوادونو ذخیرې ډکې کړي او د اړتیا په صورت کې اوکراین ته هم مهمات ورسوي.
د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته چک جمهوریت چې د ناټو غړی دی د اوکراین نږدې متحد پاتې شوی او مرستې ورسره کړې. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خوانی سلاکار پیتر نارو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د 6 د برید اړوند جرایمو په خاطر په بند محکوم شو. نارو د ټرمپ د ادارې لومړی جګپړی چارواکی دی چې د 4 میاشتو بند سزا ورکول کیږي. هغه تورن دی چې د کانګرس یوې پلټونکې کمیټې ته یې د 2020 کال د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د یرغل په اړه د څېړنو لپاره د ځینو اسنادو له سپارلو انکار کړی. نارو په میامی کې فدرال زندان ته روانېدو مخکې خبریالانو سره په خبرو کې له عدلي سیستمه د وسلې په توګه پر کار اخیستو نیوکه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. نن د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د امریکا د استازو جرګې د پاوز له دوو پخوانیو جنرالانو څخه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په وتلو کې د ګډوډۍ په اړه سپیناوی وغوښت.
At the end of 20 years we the military
د شلو کلونو په تیریدو سره موږ پوځیانو هلته د پاوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نو سوې جوړولای. دشمن کابل اشغال کړ.
نن د وری لومړۍ نیټه د نوروز ورځ ده. داسې مهال چې طالبانو د نوروز پر لمانځلو بندیز لګولی، په یو راپور کې واورئ چې دا ورځ په افغانستان کې پخوا څنګه لمانځل کېده.
تیر کلونه به مزار خار کې ډېرې تیاریانې نیول کېدلې چې دا جنډې ته جګېدل، ځینې خلک به لیده لیدو ته راتلل، د ګاونډي ملکونو نه به هم خلک راتلل او بل په سرلنې مشاعرې وې.
د پاکستان حکومت په څه کم یوه میاشت کې د هغو افغانانو ایستل پیلوي چې آی سی سی ډوله کارتونه لري.
چې کله دلته آپریشن سٹارټ شي نو په دې کې هغه کډوال چې پاسپورټونه یا په ویزې باندې راغلي د هغوی په ژوند باندې اثر پرې ورځي.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې د انتخاباتو پر نتایجو د امریکا د تازه نیوکو جزئیات درکوو، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د پاوز دوه پخوانی جګپړي جنرالان پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورغوښتل شوي وو. دوی له افغانستانه د تخلیه د عملیاتو په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل او د کمیټې پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د خپلو ځینو ناکامیو په تړاو یې لا تر اوسه دوی ته سپیناوی نه دی ورکړی.
د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی مشر جنرال مارک میلی د پخوانی افغان پوز او حکومت سقوط یوه ستراتیژیک ناکامي وبلله، خو د امریکا د شل کلن ماموریت ننګه یې وکړه. جنرال مارک میلی او د امریکا د پوز د مرکزي قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزي سه شنبه د امریکا استازو جرګې ته ورغوښتل شوي وو چې د تخلیه د عملیاتو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. جنرال میلی زیاته کړه،
At the end of 20 years we the military helped build an army, a state, but we could not forge a nation.
د شلو کلونو په تیریدو سره موږ پوځیانو هلته د پاوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نو سوې جوړولای. دشمن کابل اشغال کړ، د حکومت سقوط پیښ شو او هغه پاوز چې موږ یې ملاتړ کاوه له منځه لاړ. دا یوه ستراتیژیکه ناکامي ده، خو پاوز هلته شل کاله میلیونونو افغانانو ته امیدونه ورکړل. په وروستیو ورځو کې مو 130,000 افغانانو ته د ژوند او ازادي بې ساری فرصت په خورا لوړه بیه برابر کړ. تر ټولو مهمه دا چې موږ د امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه د تروریستي برید څخه خوندي کړل، هغه څه چې زموږ سیمه ایز ماموریت وو او دا ماموریت نن هم دوام لري.
د امریکا د پوز د مرکزي قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزي بیا وویل پوزي پلوه امریکایي عسکرو بېساری عمل وکړ او وتوانېدل د تخلیه عملیات سرته ورسوي، خو دغه په خبره دا پالیسۍ او پریکړې وې چې ستونزې رامنځته کړي. د تخلیه د عملیاتو پر مهال د اگست په 16 د کابل د هوایي ډګر خولې ته یو ځانمرګي حمله وشو چې پکې لږ تر لږه 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکر وژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت د هغه برید مسؤلیت ومانه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل مکال په پرونی استماعي غونډه کې پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د تخلیه د عملیاتو پر مهال د ځینو مسایلو په تړاو د دوی پوښتنې بې ځوابه پرېښي او له پامه غورځولي. په پرونی غونډه کې امریکایي سنایپر یا نښه ویشتونکی تایلر وارد ګس اندروس هم حضور درلود چې د مایکل مکال په خبره د انتحاري بریدګر د وشتلو لپاره قومندانانو د هغه غوښتنه له پامه غورځولې وه.
and testified to us that he had the suicide bomber in his sights.
هغه سنایپر وو او موږ ته شاهدی راکړه چې ځانمرګي بریدګر یې په خپل دید ساحه کې درلود. هغه د سنایپر عکسونه او نور اړوند اسناد استولي وو او له خپل قومندانانو یې اجازه غوښتله چې ځانمرګي بریدګر په نښه کړي. دا خبر د رای له پامه غورځول شوی وو. هغه هیڅ کله بریت ته نه و اورېدلی. ما او د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس له دې شهادت وروسته دفاع وزارت ته یو لیک واستاوه او موږ غوښتل چې دا اسناد او عکسونه کانګرس ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې دفاع وزارت دا غوښتنه له پامه غورځولې او رد کړې ده.
The Department of Defense has refused.
مقال ویل د دې لپاره چې افغانستان د تخلید عملیات پر مال رامنځته شوی فاجعه او ننګونې بیا پیښې نشي، دا اوسنۍ څېړنې مهمې دي. د امریکا پوز د 2020 کال د اگست په 1 د افغانستان د تخلی عملیات بشپړ کړل او د وروستي امریکایي عسکر په وتلو په دغه هیواد کې خپل ماموریت پای ته ورسوه. د هغه ورځې وي چې طالبانو د افغانستان ټولې سیمې نیولې وې او پخوانی پوځ هم د 2 ورځو په موده کې ماته او حکومت سقوط کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د 1403 هجري لمریز کال د وری یا حمل لمړۍ نیټه د نوروز جشن دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د 1403 کال د نوروز لمانځنه پخوانی بڼه نه لري او د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې په ځانګړي چمتووالی ولمانځي. دوی وایي له یوې خوا روژه ده او له بلې خوا طالبان خلکو ته د نوروز د لمانځلو او د تیرو کلونو په څیر د تفریحي پروګرامونو د جوړولو اجازه نه ورکوي.
نوروز یو له هغو لرغونو او دودیزو جشنونو له ډلې چې افغاني کورنۍ د نوروز په ځانګړو پروګرامونو لکه په مزار شریف، کابل او ځینو نورو ښارونو کې د سخی بیرغ پورته کولو، تفریحي پارکونو ته تللو، د میزونو برابرول، د سیمناک په خول د تفریح او موسیقي پروګرامونو جوړول او د خپلو ملګرو کورونو ته پرتګ را تکل مانځه. خو د خلکو په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نوروز او د نوي کال د لمانځلو بڼه بدله شوی او د پخوا په څیر رنگ نه لري. په پخوانی جمهوری نظام کې کله چې په نوروز راورسید، مزار شریف ښار به د نوروز د منځلو لپاره د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو کوربه وو او په دې ولایت کې به بیلابیل پروګرامونه جوړیدل. د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکي رسول ملکزی ازادۍ راډیو ته وویل له 3 کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت د پریکړې له امله په بلخ کې د تیر په څیر نوروز نه لمانځل کیږي او په بلخ کې د نوروز د مسافرو په توګه د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او د هوټلونو کاروبار هم د پخوا په پرتله پیکه شوی دی.
د تیر کلونو په مزار ښار کې ډېرې تیاریانې نیول کېدلې، هم د دولت د خوانه هم د خلکو له خوانه، چې دا جنډې ته جګېدل، ځینې خلک به دیده لیدو ته راتلل، د ګاونډي ملکونو نه به هم خلک راتلل او بل په سرلنې مشاعرې وې، داسې ځینې نندارتونونه جوړېدل، ځوانانو دا موسیقي به یې غږوله. ته اسلامي عمارت راتګ سره دغه شیونه بند شول، په موسیقي باندې بندیز ولګول شو، جنډۍ نه جګیږي، نوروز میله بالکل نه کیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د نوي کال او نوروز د ځانګړو مراسمو هیڅ څرک نشته. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
نظر په نورو کلونو باندې چې ورته ګورو ډیر فرق لري. نورو کلونو کې به د نوي کال د تجلیل لپاره 3 ورځې 4 ورځې مخکې به ملي بیرغ به په سرکونو په چوکونو کې په ټولو جایونو کې به ملي بیرغ لګیدلی وو، یعنی تنظیمات به د شروالۍ لخوا نه د بعضې چوکونو جوړول او رڼا کول په ګروپونو باندې، نو دا تنظیمات پر ډیر نیول کېدل. خو سږ کال چې ورته ګورو تدابیر نه دي ورته نیول شوي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال نوروز نشین مانځلی. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادۍ راډیو ته وویل کله به چې نوروز رانږدې کېده، د اوو ډوله میوه 7 میوه میز به جوړاوه، خو د دې په وینا اوس یې توان نه لري.
قبلا خودم وظیفه داشتم،
مخکې ما دنده درلوده او له هغې لارې چې به راتلم د افت میوې لپاره چې به څه اړتیا وه هغه به مې اخیستل او نوروز به مې نمانځه. خو اوس مهال اقتصاد هم ښه نه دی او له بلې خوا روژه هم ده. موږ هیڅ افت میوه نه ده جوړه کړې. ګورم چې په بازار کې میوې ډېرې دي خو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. سږکال نه نمانځو ځکه طالبان هم اجازه نه
ورکوي.
په کابل کې د یوې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست سمن خان چې لاسګاډی لري، په 3 کلونو کې یې نوروز او نوي کال مراسم منزل، خو سږ کال د خپلو ماشومانو لپاره د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو په فکر کې دی.
مخ کې نوې کال کې به چکر سي تلو اوس کاروبار نشتا چې یو بیګا ته دوا ډوډۍ پیدا کو نوې کال کې مو کار ته وتلی یو چې په یو څو پیسې پیدا کو کار کو دوا ډوډۍ پیدا کو
په پخوانی جمهوری حکومت کې به د کابل ښاروالۍ د نوروز او د نوي کال د رسیدو په مناسبت په بیلابیلو سیمو کې تفریحي پروګرامونه جوړول او د کابل په منډوي کې به هم د بیرغ پورته کولو مراسم لرل. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال د نوروز لمانځلو لپاره کوم پلان نه لري. تېر کال یو شمېر خلکو ویلي وو چې غوښتل یې د نوروز د لمانځلو لپاره په میله او د خپلو ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو هم تېر کال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. نوروز د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی چې هر کال په دغه هیوادونو کې د پسرلي د هر کلي او د نوي لمریز کال د پیل په مخه لمانځل کیږي، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي او د دغې ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
د نوروز د لرغونی جشن اړوند نور راپورونه هم لرو چې نن د ورځې په اوږدو کې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې اوریدای شي. د ازادۍ راډیو خبرونې څلورویشت ساعته مه هیروئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د کونړ چارواکی وای په وټه پورول سوالی کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی همکاري د یو کانال د ترمیم چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا دا کانال 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې بیا رغولو ته 3.2 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي او په کې له څلورو زیاتو وزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مشر مولوی عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل د وټپور ولسوالۍ اړوند د کټار قلا سیمې کانال چې تیرو سیلابونو تخریب کړی وو او د ځایي اوسیدونکو په زرګونو جریب ځمکه بې اوبو شوې وه، اوس د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په همکارۍ چې ټولې 3.2 میلیونه افغانۍ کېږي د بیا رغولو او ورته د استنادي دیوالونو کار پیل کړی دی.
چې دلته دغه سربند دغه ولا مخکې سیلابونه تخریب کړی وو او وړې وو، اوس الحمدلله تقریبا 440 نفر کار کوي دلته او د خپل سربند ولا جوړی.
د هغه په وینا چې یاد کانال 15 کیلومتره اوږدوالی لري او د کارونو بشپړېدو سره به 3000 جریب ځمکې ته اوبه ورسوي. ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې له یوې خوایې رنگ شوی کانال جوړیږي او له بل پلوه په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. محمد امین او سربلند:
که دا کانال زمونږ الله په خیر سره ورسی نو زمونږ ځمکو ته به اوبه ورسیږي. او بل دا دی چې غریبو خلکو ته سلګونه خلکو ته پکې کار میلاو شوی دی، غریبانان چې کوم دی په کار شوي دي پکې،
اوس په دومره خوشحالی د غربت وخت دی او 410 کسان چې کوم ځای کې کار کوي نو خامخا دې ته یو پیدا رسیږي. کنه 410 کورونو ته چې دې په خیر رسیږي هغه دغه په وړاندې او خلاصې کې چې هغه ماسات کوم دي دا ټول نو موږ دې نه ډېر خوشاله دي، دې نه ډېر مننه کوو.
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د ویلې د ترمیم په چارو کې 410 بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیاوي برابرې شوې چې په دې وروستیو کې خلک د کار نه دشتوالي په وجه ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
و موریدل چې د کونړ ولایت په وټه پور ولسوالۍ کې د یو کانال د ترمیم چارې پیل شوې دي او په دې پروژه کې له 400 زیاتو وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیا کې د انتخاباتو وروستی بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده د روسیې وګړي له خپلو ډیموکراتیکو حقونو بې برخې کړي دي. د روسیې د ولسمشرې په انتخاباتو کې چې د مارچ په 15 اولسمه ترسره شول، یو اویا کلن ولادیمیر پوتین د بلې شپږ کلنې دورې لپاره وټاکل شو. د کارپوهانو په اند پوتین غوښتل د ټاکنو په ترسره کولو سره چې تر ډیره جالی بلل کیږي وښیي چې د روسیې د خلکو بشپړ ملاتړ ورسره دی. د موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وویل د کرملین لخوا د مدني ټولنې څنډیده کول او په روسیه کې د خپلواکو غږونو خپ کول د تیرې اونۍ د ولسمشرۍ د ټاکنو ځانګړتیا وه چې یوازې غیر ډیموکراتیک بلل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې سه‌شنبه د انتونی بلنکن له قوله ویلي له انتخاباتو مخکې کرملین په سیستماتیک ډول له ډیموکراتیک پروسې او د قانون له حاکمیته د دفاع ډلې لکه خپلواک څارونکي ګوښه کړي او د پوتین بالقوه مخالف کاندیدان په جعلي تخنیکي پلمو رد کړي دي. بلنکن ویل په روسیه کې د ټاکنو وروستی بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسیې اتباع له یوې شفافې او معنا لرونکې ډیموکراتیک پروسې څخه بې برخې کړي دي. یو اویا کلن ولادیمیر پوتین چې له 2000 راهیسې د ولسمشر یا صدراعظم په توګه پر روسیه واکمن دی، ټاکل شوی د نوي ولسمشریزې دورې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین څخه مخکې شي او په دوو پیړیو کې د روسیې تر ټولو اوږدمهاله مشر پاتې شي. د روسیې د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د معلوماتو له مخې ولادیمیر پوتین د 8.3% رایو په ترلاسه کولو د لیش په کلنی دورې لپاره وټاکل شو. په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون 8.4% و. په دې ټاکنو کې رایه چاونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په نیول شو سیمو کې هم ترسره شوه. هغه سیمې چې په سلګونو زره روسی پوځیان پکې ځای پر ځای دي او موسکو په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره زمیمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي موسکو د اوکراین په موقتی اشغال شو سیمو کې جعلي انتخابات د یو ښکاره تبلیغاتي تمرین په توګه ترسره کړل. د بلنکن په خبره د موسکو هدف دا و چې د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې غیر قانوني اداوې چې په ناقانونه توګه پرې برید کړی و ویشغال کړی دی پیاوړی کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ وای د پاکستان حکومت به د اپریل 15 د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. اغلی کاکر ازادی رادیو ته ویل د محل په پاکستان کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د آی سی سی کارتونه لري او د دې پریکړې لمخې د ایستلو خطر سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پاکستان د حکومت پر دې پریکړې اندېښنه ښودلې او ویلي دي دا پریکړه د هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي چې د طالبانو له ویرې بل هیواد ته تښتېدلی دي. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي موږ له یو شمیر افغان کډوالو سره هم خبرې کړې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ وای د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15 به په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. نوموړی پر خپل ایکس پاڼه یو مکتوب او عکسونه خپاره کړي چې پکې ویل شوی په سند ایالت کې د نقشې جوړولو کار بشپړ شوی او د مارچ تر 15 به دا معلومات د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي. منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارو وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو شمیر چې د آی سی سی کارتونه لري شاوخوا 8500 تنه دی.
په پاکستان کې دا مهال 8500 افغان کډوال چې دی هغه آی سی سی کارت لري، نو دغه فیصلې د 8500 افغان کډوالو ژوند په ویره کې کو چې هغه به د اوس نه مطلب په ډیره ویره کې ژوند کوي او دا خالي په آی سی سی کارت اولډر باندې د دې اثر نه پریوري چې کله دلته آپریشن سٹارټ شي نو په دې کې هغه کډوال چې پاسپورټونه یا په ویزې باندې راغلي دا هغوی په ژوند باندې اثر پریوري.
هغې دا وکړه چې پاکستانی پولیس د کډوالو د جبري ایستلو په بهیر کې اسناد نه ګوري او دا مسله افغان کډوال او پناه غوښتونکو د ایستلو له خطر سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا برخې کمپاینرې سمیره حمیدی د پاکستان د فدرالي حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې او په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ډیری دا کډوال د طالبانو لخوا د زورونې له ویرې له افغانستانه تښتیدلي او د افغانانو د موقعیت نقشه کول او بیا هر وروستۍ پریکړه دوی له لوی خطر سره مخ کوي. هممهاله د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې یا جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانانو د موقعیت نقشه کول به د دوی زورونه ډیره کړي او د هغوی کورنیو ته به زیان ورسوي. دغې کمیټې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره کار وکړي. له بلې خوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د دې عملیاتو له پیلېدو اندېښمن دي. نجیبه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه دا وایي د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو خبر اندېښمنه کړې ده.
تقریبا زموږ دریم کال دی چې له افغانستانه دلته راغلي یو، ځکه چې موږ هلته له خطر سره مخ وو او دلته زموږ د پناه اخیستنې کیسونه هم بررسي شي، مګر موږ لا هم انتظار کوو او زموږ برخلیک لا هم معلوم نه دی. زموږ د ویزو وخت پای ته رسیدلی او امکان لري چې د پاکستان پولیس موږ ډیپورټ کړي.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله سوریا سادات وایي،
د بده مرغه د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت سختو اقداماتو د ټولو کډوالو وضعیت ستونزمن کړی دی. کله چې موږ له کوره ووځو موږ تل ویره لرو چې پولیس مو ونه دروي.
یو شمېر پاکستانی رسنیو هم د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د روان کال د اپریل 15مې نیټې دي د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې ICC یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی له یادې پریکړې د پنجاب د کورنیو چارو له وزیر نورالامین او د دغه وزارت له نورو چارواکو سره په یوه ویډیو ناسته کې خبر ورکړ. د پاکستان ډن ورځپاڼې د سرچینو له قوله ویلي چې د دغه هیواد فدرالي حکومت به د پنجاب حکومت ته د ICC یا د کډوالۍ د ځانګړي کارت لرونکو کسانو نوملړ چمتو کړي څو یې له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال نوومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې په ترڅ کې د یو شمېر قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون څه باندې 540 سره افغان کډوال وایستل شول. که څه هم د بشري حقوقو سازمانونو په وار وله پاکستان غوښتي چې دغه بهیر ودروي، خو د پاکستان حکومت تل د بیا اسناد کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
دغه ولایت اوسیدونکي نو ساکل دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاصه آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته، چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نو ساکل خو چا داسې خاص آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه.
فرید یمه د قلاینه شهر اوسیدونکی، د نوروز لپاره اوس څه خاص تدابیر چې خلک آمادګي ونیسي نه تر سترګو کېږي؟ دلته د تېرو وختونو خوشحال خلک عادي ژوند کې کوم خاص شی نه لیده کېږي، خو یو خبره ده، هوا سمه سوې ده، د شتون شنه سوې دي او خلک د میلې لپاره، تفریح لپاره ځي وځي، د شتو ته د پستلاف جنګلو ته ځي، نو خپل وخت ښه تېروي. نو داسې خاص شی چې د نوروز لپاره آمادګي ونیسي په ښار کې څه نه لیده کېږي، خو ځینې کورو کې خلک سمنک جوړ کړی ده، نو مراسم چې ورته لري ځینې په کورو کې خامخا ترسره کوي، خو د باندې داسې کوم څه نه ترسره کېږي چې خلک د نوروز ته کومه آمادګي ولري، یا یو جشن دی وي، یو لمانځل دی وسي. خو تر ډېره خلک چې تشتو ته تفریح ته او ښایسته فضا ده، ښایسته هوا ده، ښه ښکال ښه ورشتونه سوي دي، نو فضا ډېره ښایسته سوي ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوجو اوریدونکو او کارکونکو ته ز یو ځل بیا هم محمد علی په الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو څخه دا پیغام درته پرېږدم دا چې نوې کال 1403 کال په مناسبت ز د ازادي رادیو ټولو قدرمند اوریدونکو او همدارنګ ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې همدغه کال زموږ په هیواد کې یو د سولې او همدارنګ په یو اقتصادي او پر ځان بسیا هیواد کال وسیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه په 19 یا 20 او 25 متره لاندو څپو اوري د شیبه